सरकारी टेलीविजन वाई लगतर लगा देश तना सैलानियान पे बस की दन्ना दो ओर लगे दो लामल अमल शिविर दा पे खानंद चीन पर मरकजी सुबह हनान के शविदा
خبرنا مول مشال ریڈیو باوردې چې فرخنده اسد وړاندې کولا وسم تاسو ته د مشال ریڈیو 19 پروگرام د مشال مرکه وړاندې کوو چې کوربایا ځلاند یوسف زیدی د خبرونه په تکراری توګه خبريږي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریڈیو ځانګړې مرکه د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده. د سره برادر جون پاړه در شاعرۍ پاړه باندې په شاعرۍ کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډواله ورځې مې نه هیریږي په دې اړه خبرې کوو. خو اول د زاهب صاحب نه پوښتنه کوو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شوې ابتدایي تعلیم مو کوم ځای کې وکړو؟
لکه څنګه چې تا او ځلان صاحب زما نوم خپل محمد سلیم دی او تخلص مې زاهب دی او په کام باندې مونږ وزیر یو. د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دی دا د توچې په غاړه باندې دی سپل غنوم یې دی. نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم التا د کلی په سکول کې کړی دی د پرامري نواخله تر میټرکه پورې. نو د میټرک د امتحان د پس کولو نه وروستو بیا لاړم د میرانشاه ډیګري کالج ته. ولته نه مې د دولسم جماعت پورې وویل هلته مې چې دولسم پاس کړو. نو د دې نه وروستو بیا ما ته نوکری ملاو شوه هسپتال کې هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعري چې ده د کله نه مو شاعري شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو کزه درته وایم چې ما شاعري تقریبا د پنځم او شپږم جماعت نه به مې کوله او عام ولسی شاعري به مې کوله د کلی په لیول باندې شاعري د ملګرو سره. نو چې کله هم ما میټرک وکړو بیا به قاعده مشاعرې ته بتلم. خو هغه شاعري څه بدله غونده وه لکه زه به څوک ورته رنګینه شاعري وایي څوک ورته عشقیه شاعري وایي څوک ورته رومانوي شاعري وایي. نو قسمه قسم نمونه ورکوي. خو تقریبا د 2001 نه چې کوم زمونږ حالات را خرابېدل د قبایلو بیا په خاصه توګه باندې د وزیرستان چې حالات خرابېدل نو زمونږ شاعري هم هغو طرف ته تله. نو د حالاتو سره سمه سمه زمونږ شاعري هم داسې سټیج ته راغله چې مونږ به دا محسوسوله چې که مونږ د وطن او د حالاتو باندې شاعري ونه کړو نو هغه خپله شاعري او هغه خپل لفظونو به هم پیغور راکوو ځکه چې هلته به حالات یو سو نو مونږ دا نه شول کولی چې مونږ په زلفو په شونډو باندې خبرې وکړو.
دغه 2001 نه پس تاسو وایئ چې ستاسو شاعري رنګ بدل شو. هغه چې کوم د وزیرستان د زپولی ولس چې کوم حالاتو د هغې رنګ په هغې باندې غالب شو نو څه ګران کار نه ښکارېد تاسو ته په داسې حالاتو کې په وزیرستان کې داسې شاعري کول چې هلته کې وسله والو موجود و نور هم مزاحمتونه و؟
ځینې خبرې زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پارټۍ په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي. د ټولو خلکو یو آواز وي. لکه مونږ چې څه ویلي دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وایو چې یا د مونږ د چا نام اخیستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنګ نسل پارټي تنظیم مونږ څو هم نه دي په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولی داسې. خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مسلمان یو لس مظلوم دی نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی ده هر ځای کې. نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی هغه سړي ته پته ده. خو مونږ نو داسې په ښکاره ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې. نو دې وخت کې شاعري وکړي ګرانه ده او ډیره ګرانه ده.
داسې څه زمونږ اوریدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه؟
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دې چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هره ورځ قتلېږم او د چې ټول داسې غلبېل یم دا چې هره ورځ قتلېږم د چې ټول داسې غلبېل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او دا چې هره ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړیم، د چې ټول ټوټې ټوټې یم، د چې ټول په خاورو خړیم، دا چې هر وخت ملامت یم، د چې ټول جهان ته پړیم، څوک چې کړي آغاز د ظلم، زه یې مړ یم، زه یې مړ یم، د حالاتو چپو ته مخامخ لکه ساحل یم، د پښتنې مې څوک نشته، بې رهبره قبایل یم، که هر څو ترې خبر نه یم، د هر شر ذمہوار زه شوم، که هر څو ترې خبر نه یم، د هر شر ذمہوار زه شوم، جنگ د نورو په وسلو شي، د سنگر ذمہوار زه شوم، که یې نه پېژنم بیا هم د لښکر ذمہوار زه شوم، او کتل خلاصې تڼۍ ګرځي، د خپل سر ذمہوار زه شوم، اخیر ولې اخیر ولې ذمہوار د هر مشکل یم، دا په دې چې قبایل یم، دا په دې چې قبایل یم، او که په سمه که په غر یم، په پردو کلو کې سر یم، که په سمه که په غر یم، په پردو کلو کې سر یم، شنه خطره ځنې غواړي، خپل وطن کې مهاجر یم، په قرار باندې مې پرېږده، وخته ټول پر هر پر هر یم، د بمو د برودو په لمبو سوی اکثر یم، چې راپاسمه بیا پرېوزم، زه قدم په قدم ښکیل یم، د پښتنې مې څوک نشته، بې رهبره قبایل یم، او منزل هم پټ پتیارو کې، لاره هم ازغی ازغی ده، منزل هم پټ پتیارو کې، لاره هم ازغی ازغی ده، تیرا کړه مې تمامه بې مقصده زندگی ده، په هر دور کې مې کړه لیونتوب او سرکشی ده، دا تل د زمانه یم، کملو یا بدبختی ده، یو د جنگ په وخت بیدار یم، نور د هر سنه غفیل یم، دا په دې چې قبایل یم، دا په دې چې قبایل یم، او اخری شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل، په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل، لمسولی یم بل چا مکتبونه مې خپل وران کړل، در په در خاورې په سر یم، خپل کورونه مې خپل وران کړل، د چپات یم یوازې محفلونه مې خپل وران کړل، ملامت زهب وزیر یم، اوس د هر منت قابل یم، دا په دې چې قبایل یم، دا په دې چې قبایل یم.
ډېر ښه منظر کشي تاسو کړی راته وزیرستان او دغه د ولس د حالاتو چې کړی مو بار کړی، او د شمالي وزیرستان نه راوتلی ډېر په لنډ وخت کې، خلکو خپل پتن باندې چې کوم اغوستې جامې وي صرف په هغې کې ځینې خلک راوتلي دي، په هغه وخت د هغه وخت کې خپل څه احساسات را سره شریک کړي سمو؟
هو بالکل زلان صاحب، په ولا چې هغې وخت چې کله زه یادوم کنه، نو هغه بالکل ما ته هغه ټول منظرونه راشي مخې ته کنه، نو زه چې راتلم په لارو لارو باندې، نو ما یوه کتاب نه لیکلې وه چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه، چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه، او وخت دا څه کوې پښتون یمه بدرنګ دې کړمه، ضمیر مې لاس د بل و مخې ته په سوال نه پرېږدي، ضمیر مې لاس د بل و مخې ته په سوال نه پرېږدي، دا دې ورکیږم د خپل ځان سره په جنگ دکړمه، او لکه څنګه چې موږ حالات خرابېدل، نو د دینه مخکې د سوات والا ډېر خراب شوی وو، نو هغه په هغه باندې ما څو شعرونه لیکلي وو چې موږ کله په لارې باندې روان وو چې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې، لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې، لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه، لای د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې، لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه، او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول، هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول، چې زرول به ترینه ما د دنیا غوڼ مخونه، او حالاتو هر چته برسېره کړل، بستر یې کړل، حالاتو هر چته برسېره کړل، بستر یې کړل، چرته زمونږ خپېرې، چرته بربند مخونه.
ډېر ښه، تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې، د سوات د حالاتو منظر کشي کړې ده، صرف په شمالي وزیرستان یا تر سوات پورې محدود پاتې شوي او کنه ټول پښتون ولس د پولیا خو او دې خوا چې په هغې باندې موږ لیکل کړي؟
نه نه، داسې دي چې ما اکثر او اکثر لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې، د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی، نو هغه ورځې باندې موږ لیکل کړي دي، یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس هغه شوي دي کنه، د وزیرستان خو اوس خراب شوي دي، لکه ما ډېر شاعري داسې هم کړې ده کنه، چې هغه کې ما خپل نظمونو کې لیکلي دي چې کوم هغه دی، لکه زمونږ د افغانستان تقریبا 15 کاله کم و زیات پوره کیږي، چې دا حالات خراب شوی دی او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلی دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډېر څو څو ځله مې کړی دی کنه، لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی، خوشحاله ته به چې خبر یې کنه، نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې دیرش کله کېږي چې سینې په وینو سرې ګرځوو، کاډې په یو وطن په بل کې بیا سرې ګرځوو، زړونه د ظلم په منګول ارې ارې ګرځوو، ټول ارمانونه په ژوندون خاورې ارې ګرځوو، نه مو دردونه کړي ټکور، نه مسیحا را درومي زکه مانه درته کوم زکه گیلا را درومي. نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم نکلی دی، ډېر اوږد نظم دی، خو یوه مصرع ما تا ته وویله. نو دیکھے ما هغه وخت نه دا خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه ده، دا مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا پنځه کله وشول یا لس کله وشول، تقریبا مونږ چې پیدا شوي یو زمونږ چې دا کوم څه وینو، نو دا خو دغه ټایم نه دی، افغانستان پښتونه دي که دلته پښتونه دي، نو دې ټولو کې دا اور بل دی.
اوس را به شو ستاسو د کتاب طرف ته، د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې، دغه ټول یو شعري مجموعه ده، په دغه کې کوم اشعار دي؟ آیا په دې کې د کډوالۍ د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالۍ د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ پکې حالات؟
نه، لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالۍ ده زمونږ، کډولی خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته ووایا کنه، مونږ خو که په کلو کې وو په قرار بنو، که په حجرې کې به وو په قرار بنو، که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو، که مونږ به په لار باندې تلو په قرار بنو، نو دا د بېقرارۍ خو د مونږ خاص کر د وزیرستان د لسو پنځلسو کالو نه را شروع ده کنه. نو د کډوالۍ خو چې کوم دی، لکه هغه خو د نوم ځکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم مونږ زیاته بیا چې د بیکوره شولو او کډوال شولو ډیره زیاته مو محسوس کړله. ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی، خو که چېرته د انسان لاس خوږ شي او پښې خوږې شي نو هغه سره ګزاره کیږي، خو که چېرته د انسان سترګه خوږ شي نو بیا هغه سترګه ډیر زر به دی ډاکټر ته ځي او ډیره زر به یې محسوسوي، ځکه چې هغه سترګه ډیره حساسه ده. نو کډوالۍ خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه ووته، ځکه چې صرف پکې مونږ نه شو، لکه سړی پکې هغه نه شو متاثر، په دې کې زنانه متاثرې شوې، بچیان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور هم متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کار نه و د کډوالۍ په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول؟
بخي ګران کار خو ځکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به و، منډې ترډې به وي، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډېر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکه راشي درته، بیا هغه لیکل ډېر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتیږي او څومره احساس راوپارېږي، نو دومره په دې وخت کې شعر ډېر په اسانه لیکل شي.
دې ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سو د جامو او پیزار مو ته غوښتنه کوي، که دغه مو اورېدونکو سره شریک کړو؟
بلکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب، خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لږ پخوانی دی، دا مخته ما لیکلی وو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخستې وه، خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول، نو هغه بچیان به چې په کومو سترګو مونږ کتل، هغه اوس مونږ په خپل کورونو کې وینو، په خپلو کوڅو کې وینو، د خپلو رشتہ دارو بچیان وینو، خپل بچیان وینو. نو د دې وجې نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلی دی او ما کتاب کې هم دا لیکلی دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ، لکه یو بچی وي، ماشوم وي، یتیم وي، په بل ځای کې وي، کډوال شوی وي، او د عید ورځ وي، نو د عید په سبایي باندې هغه خپل همزولي چې ویني، نو د هغوی هغه کپړې ویني، نو ده سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تپوس کوي چې زما ولې نشته، او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړی دی، نو هغه ما لیکلی دی. خو د نظم نه صرف او صرف دوه شعرونه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چې راوړی د وطن د امن دردو پکې،
ډېر ښه،
چا چې راوړی د وطن د امن دردو پکې، ها حسینې په وینو سرې کلی ته ورسېدې،
ډېر ښه،
او قاتل ته ورشئ چې انداز د قتل هم بدل کړي، کتل ته ورشي چې انداز د کتلام بدل کړي زمونږ د کلی هدیره کلی ته ورسېده.
ډیر ښه.
او نظم دی، عنوان یې دی یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاسه یو رومال او څو اګیره واخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پښو ارزومنې ته مې نن تور تورې سپلی راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې راته روپۍ راواخله. هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي راکوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي راکوي، نه څوک په مینه باندې غږ، نه تسلی راکوي، نه هیڅوک ست راته کوي، نه مټۍ راکوي. نیمه ورځ تېره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنی چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل. زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کېږي نن مورجانې توروم سترګې. ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزي سکزي جمې راته پیغور ښکاري.
ډېر ښه. ډېر
ځنې همزولي و میلو ته د بابا سره ځي، زنه چکر باندې بازار ته د دادا سره ځي، څوک په ټولی ټولی روان، څوک دوا په دوا سره ځي، په ټولو لارو کوي لوبې په خندا سره ځي. خو ما ته هیچا هم داسې نه وي چې د چا سره ځي، مونږ سره درومې که په خوښه د بابا سره ځي. مورجانې څه شوي دي، یې ډېره غمجنه غوندې، د اختر ورځ ده او ته ښکاري ګیلمنه غوندې، هره کیسه راته کوې ډېره دردمنه غوندې، داسې لیده شي چې یې زړه باندې خوږمنه غوندې. مورجانې ووایه چې دا ولې او څه شوي دي، دومره مې پوه کړه چې بد شوي دي که ښه شوي دي. مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، چاله بازار خوږه راوړل، څوک فرنې پخوي، څوک لړمنونه غوڅوي، او څوک تیکې پخوي، څوک پلوونه پخوي، او څوک منچې پخوي. مورجانې ولې مې محسوم زړه لتاب نه راکوې، ګونګې ولاړه را ګورې جواب نه راکوې.
ډېر ښه. ډېر
د مور په مخ یوخ کې راغلی چې زما بچیا، د مور په مخ یوخ کې راغلی چې زما بچیا، بیا سینې لره نږدې کړو چې خوږا بچیا، زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیلا بچیا، ځکه چې وي به د په زړه کې تمنا بچیا، خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي، دا هم تیر شي، داسې نور هم اخترونه تیر دي. منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی، د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی، په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی، که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی. ګرانه بچیا ته راځه، په مخه ښه دی اختر، چې نه دی پلار شته نه دی ورور شته، څه مزه دی اختر. مشروم مې مورې زما ښکلې بابا جان چرته دی، چې په سینه یې لوبولم ها ځوان چرته دی، چې مې للا بللو ها للا جان چرته دی، ډېر مې یادیږي خپل سپین ګیرې دادا جان چرته دی. ما ته جامې ټوپۍ سپلې مورجانې کله راوړي، زه پسې لاړ شم که دوی راته پخپله راوړي. مور وې بچیا بابا جان دې شتا خو دلته نه دی، مور وې بچیا بابا جان دې شتا خو دلته نه دی، د تا نه مشر لاله جان دې شتا خو دلته نه دی، چې یادوې هه ګران دې شتا خو دلته نه دی، هه سپینګیرې د جان دې شتا خو دلته نه دی، د شهیدانو په نامه یادیږي بل کلی دی، مورې د چا د زویه ورشه زمونږ خپل کلی دی.
ډېر اله. ډېر ښه. اندازه لگی چې څومره په درد کې تاسو دا شعر لیکلی دی، ځکه چې زما سترګو کې مخ کې راوستي. خو تاسو څه ګڼئ، داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغوی د مینې او د زلفو د شونډو شاعري کوي. په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغوی د ځوانانو له پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې.
زه اوس هم همیشه دپاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي، او زمونږ سره بله هیڅ طریقه هم نشته، او زمونږ هغه مفت پرست خلک لکه دې پورې به زه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفت پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو، او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو، چا د ورورولۍ په نوم دوکاو، چا د کار کړه، چا د خان په نوم، چا د غلام په نوم لوټلی یو، او چا خپلې سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو، چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو، او څوک مو غلاوي د اتلانو په نوم ټول عمر، چا د همدردۍ او احترام په نوم لوټلی یو، یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوو نو مو د ژوندو سره حساب شي نه پمړه کوي. نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکویسټ دی چې دوی چې څه هم کوي کنه که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز د ولس آواز آواز د ولس فریاد د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي.
او ځوان کل دلچسپی اخلي خوخی شاعری تاسو ته کینی اوري یا مشاعرلو درځي کتابونه ګوري؟
او بالکل زما زب تاته زده بل چپل ور خو خبر نشم کوله زب ذاتی د ځان خبره درته وکړم او زب بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه او د وزیرستان د شاعرانو زکه چې زما ناسته ولاړه د هو سره وي هغه چې څومره شعر ته غوږ نسی نو بل څه ته دومره غوږ نه نسی. بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبره پریخي دي هغه د زلف او د زلف د پیکي د روسار د شونډ او د هجران او د وصال د بلتون خبره نشته بس زکه چې شعر چې څه مخصوصوي خو هغه بلیږي نو په زور خو څه نشي لیکلی. نو مونږ خو بل څه مخصوصو مونږ خو دا څیزونه نه شو مخصوصولی چې چرته په حسن خبره وکړو. البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو خو فی الحال کې مونږ د دې جوګا نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو. مونږ به د خپل د وطن خبره کوو مونږ به د مظلومیت خبره کوو او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې مونږ به د امن خبره کوو او مونږ به بدامنی غندو مونږ به چې کوم د ظلم غندو او مونږ به د مظلوم حمایت کوو. مونږ اوس بل څه زمونږ نه دي پوره اوس په دې وخت کې
شاعران ځان له ځان له کار کوي کنه تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې د خپل شمالي وزیرستان یا د بنو خو شاسیمو کې چې کوم شاعران دي کار کوي کچري یو ادبي ټولنه راغي او په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي یو بل سره مرسته کوي خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی نو لګخه بنوي.
بالکل زلان صاحب یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول اول غوا وحدت پښتو ادبي ټولنه غنه چې هغه ز پخپله تر اوسه پر صدر هم يم زمونږ واحده دغه یو ټولنه و د پخوانه چې کوم و نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړه شوله چې هغه د میرلی سایډ و توچی ادبي ټولنه د نه ورستو بیا بل د زمونږ چې کوم د رزمک ډیویژن د دوسلی غوی و خپل ځان ته ټولنه جوړه کړله او بل ور سره چې کوم د رڼا پنومند جوړه شوله او بل د وزیرستان پنومند جوړه شوله. نو هغه خو هر څه سره ډسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګري هغه چې کوم زمونږ مرستې به مو کولې سره خو زمونږ د حکومت نه د ګیله ده چې تر اوسه پورې یو روپۍ مرسته زمونږ سره ګورنمنټ نه ده کړې نه خو د ځای مرسته کوي او نه د نغدو مرسته کوي او نه د ښې خبرې مرسته کوي نه څه بله ښېګړه. دا مونږ خپل خپلې مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زمونږ خپل کوم ملګري داسې کسان وي چې هغه لږ شتمن وي نو هغه بس چنده وکړي او هغه باندې مشاعره کوو هغه باندې پروګرام کوو. نو دلته چې راغلو زمونږ خو هر څه سره ګډ وډ وو خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو هغه چې کومې زړې ټولنې دي هغه په خپل ځایونو اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لیول باندې مشترکه یوه ټولنه جوړو. نو تقریبا د میاشت کېږي چې مونږ ټولنه جوړه کړله ملګرو ملګری راغل د وزیرستان ادبی فورم په نوم باندې.
ډیر مننه سلیم خان صاحب صاحب مشال رډلو د وخور کولو لپاره. د اوریدونکو نه به اجازت غواړو خو زه غواړم چې دغه اجازت مونږ ستاسو په الوداعی کلام باندې مختصر غونډې باغی وو.
خیر دی مننه زلان صاحب ډیره ډیره مننه شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو زمو د خپل مایک په ذریعه سره د خپلو قبایلو د خپلو پښتنو ورونو سره مخامخ کړم. دلته به یو دوه شعرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه خلقه په دار د شمه زکه چې پښتون یې مزه. او دا مې غلطي ده چې غلطي مې چرته کړې نه ده او خیر د سنگسار د شمه زکه چې پښتون یې مزه د بې وسۍ کچکول زما پر غاړه ښکلی ښکاري له هر چا خوار د شمه زکه چې پښتون یې مزه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
تمرا نوخی جدا زلمه دا سلوی گیچ چې بس تمران وخی جی دازړ می دا سلوی کی چې بس خپل دورا باندې دا سلو وکی کی چې بس تمران وخی جی دازړ می دا سلوی کی چې بس پشمشی نو زان باندھ ہے بترا والوں میں مائی سار شبار سوری گیچ بس تپلی دورا باندھ داس لوب کی گیچ بس کمرہ نوکھی جی دازل میں داسل گیچ بس خبر میادی بس تپلی دورا باندھ داس لوب کی گیچ بس کمرہ نوکھی جی دازل میں داسل گیچ بس کاگے